السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. دغه خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم خبرونه. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت امنیه قمندان مولوی عبدالحق ابو عمر د ماین په چاودنه کې وژل شوی دی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل چاودنه نن د غرمې مخکې په فیض آباد کې د امنیه قمندانۍ ودانۍ ته نږدې شوې ده. ښاغلي ټکور زیاته کړې چې پر امنیه قمندان سربیره د طالبانو دوه نور وسلوال هم چاودنه کې وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. تر اوسه چا د چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې لسګونه افغانانو د طالبانو له حکومته وغوښتل چې د نجونو او ښځو پر مخ د لوړو زده کړو او کار دروازې پرانیزي. دوی چې افغانستان درې رنګه بیرغ له ځان سره لیږدوه ویل چې د طالبانو وروستیو محدودیتونو د ولس او حکومت ترمنځ واټن زیات کړی. د شاه رسول اوریاخیل په نوم د دغه لاریون یو تنظیموونکي ویلي
بلکې د حاکمې ادارې څخه وغوښتل چې د نجونو پر مخ مکتبونو دروازې د پوهنتونونو دروازې پرانیزي. تعلیم رڼا ده، تعلیم د پرمختګ لاره ده. حاکمې ادارې به موږ غټ کوو که تاسو واقعا د افغانستان ولس ځان ته رانږدې کېدل غواړئ، د دوی غوښتنو ته لبیک ووایئ.
پرون د جرمني په پلازمینه برلین کې هم یو شمېر افغانانو ورته غوښتنې وکړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه افغان د عراق له زندانه خلاص او وطن ته ستون کړی چې پر بایسکل حج ته د تک پر مهال هلته زندانی شوی وو. راز محمد د ننګرهار د کامی ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د کیسه هغه مهال ټولنیزو رسنیو کې ډیره ښکته پورته شوه چې سږ کال له حج وړاندې یې پر بایسکل دغه سفر ته ملا وتړله. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي راز محمد یې چې عراق کې په اوږده حبس محکوم شوی وو اوس خپلې کورنۍ ته سپارلی دی. د میدان وردګ ولایت د عامه روغتیا مسولین خبر ورکوي چې تیر شپه د دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ په لوړې سیمه کې د یوې دینی مدرسې یو وشتنه زده کوونکي د بخارۍ له کبله مسموم شوي دي. په دغو شاګردانو کې د لسو تنو مسمومیت شدید بلل شوی او ویل شوي چې د درملنې لپاره غزنی ته لیږدول شوي دي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي خپل خلکو ته د روسیې لخوا د نورو حملو خبرداری ورکړی دی. زلنسکي پرون ماښام ولستا په خپل ورځنۍ ویډیویي وینا کې ویلي روسي پوځیان به د 2022 کال په پاته څو ورځو کې نور بریدونه هم وکړي. نوموړي زیاته کړې دښمن هڅه کوي چې دغه ورځې نور هم پرې تیار او سخت کړي. دا وو خبرونه وړاندې په دې مخامنۍ خبری مجله کې. د ژغورنې نړیوالې کمیټې افغانستان کې فعالیتونه ودرول. د دغو او نورو موسسو د دغه ډول اقداماتو لامل څه کېدای شي؟
حاکم نظام هر بخش کې لاس واحده کې عامل د دیگر څه چې دغه کومکونه کم سي.
په همدې حال کې یوې نوې څېړنې افغانستان په جنوبي آسیا کې تر ټولو ناوړه هیواد بللی چې له لوږې سره یې خلک لاسو ګریوان دي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر نویو څرګندونو غبرګونونه پارولي.
اسلامی امارات دې ته کتلای چې بس د خلکو آبادی او تمدن دا مقصد اصلي وای. دا خو ابتدای کوم جنگ نو سره پکار.
یو شمیر استادانو محصلانو ته آنلاین زده کړې پیل کړې. محصلانی هر کلی کوي
په دې هیله چې ټول استادان راپورته شي او په دې برخه کې همکاري وکړي چې هغه څه په دې پانتون په دې دومره کلونه کې زده کړې دي نه چې هغه له هیره وځي.
نور راپورونه هم درته لرو. هیله ده تر پای از موږ ملتیا وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغ لی د تخنیکی همکار می رحمت صافی سلامونه هم ومنې. رازو د سر موضوع ته د ژغورنې نړیوالې کمیټې او د سره صلیب نړیوالې کمیټې د ښځو د تعلیم او کار په اړه د طالبانو اقدامات د افغانانو د راتلونکي لپاره د اندېښنې وړ وبلل. دواړو کمیټو اندېښنه ښوولې چې دا ډول اقدامات به د میلیونونو از انسانانو ژوند له خطر سره مخامخ او ناورین رامنځته کړي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC ویلي چې دوی په افغانستان کې خپل فعالیت هم دروي. دا څلورمه نړیواله موسسه ده چې په افغانستان کې له پرون راهیسې د فعالیتونو د درېدو خبره کړې. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې اورو.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د نجونو پر پوهنتوني زده کړو د بندیز او په غیر حکومتي موسسو کې د ښځو د کار کولو د مخنیوي د ناوړه پایلو په اړه خبرداری ورکړ. د کمیټې په یو اعلامیه کې چې پرون یک شنبه یې خبره کړې ده ویلي د طالبانو د دواړو پریکړو د سره صلیب نړیوالې کمیټه سخت اندېښمنه کړې ده. سور صلیب زیاتوي لزده کړو د نجونو محرومول او په کورنیو او نړیوالو نه حکومتي مؤسسو کې د هغوی پر کار بندیز ممکن په لنډ مهال او اوشت مهال کې د انساني ناورین په شان عواقب ولري. سور صلیب وایي چې په افغانستان کې سلګونه ښځې په کار ګمارلې دي. د دې کمیټې په وینا په افغانستان او درسته نړۍ کې بشرپالې هڅې یوازې هغه وخت کېدای شي چې د ښځو په شمول ټول کارکونکو فعالیت وکړي شي. د سره صلیب نړیواله کمیټه د افغانستان د روغتیايي نظام د راتلونکي او د ناروغ ښځو په اړه اندېښنه لري. وایي چې د 2021 له نومبر څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې د 15 روغتیايي کلینیکونو او روغتونونو ملاتړ کړی دی او په مجموع کې لشپږ 20 میلیون افغانانو سره مرسته کړې ده. په دې مرستو کې د درملو او معالجې لګښت او همدارس د طبي برخې لزره 403 اچیا کارکونکو ته معاش شامل شي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې زیاته کړې کنجونی ونه کړی شي چې د طب په څانګه کې زده کړې وکړي په ټول افغانستان کې به پر روغتیایي او طبي خدماتو ډیر بد اغیز وکړي او د میلیونونو انسانانو ژوند بل خطر سره مخامخ شي. طالبانو د تیرې سه شنبه په ورځ نجونې له ټولو پوهنتونونو څخه منع کړې او پرون یک شنبه اعلان وکړ چې نور دي غیر حکومتي مؤسسې ښځو ته اجازه نه ورکوي چې له دوی سره کار وکړي. د طالبانو له لوري د ښځو خلاف پر لپسې اقدامات په نړۍ کې له سخت عکس العمل سره مخامخ شوې دي. په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز په خاطر د سیف د چلډرن د ژغورنې نړیوالې کمیټې پاملرنې د بیپولي ډاکټرانو ټولنې او د ناروې د کډوالو شورا په شان مهمو نړیوالو بشرپالو ټولنو په افغانستان کې د خپل فعالیت د درولو اعلان وکړ.
و موریدل چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC په افغانستان کې خپل فعالیت درولې د لپرون راهیسه څلورمه نړیواله موسسه ده چې په افغانستان کې خپل فعالیت دروي. دا په داسې حال کې ده چې د ابزر ور پنوم دی وسیړنیز بنسټ سیړنه کوي چې په افغانستان کې خلک د لوګي سره ډیر مخامخ دي. دوی د افغانستان وضعیت د لوګي له اړخه په سویلي آسیا کې تر ټولو ناوړه بللې. تفصیل د امید ظهیر مال پر راپور کې.
ابزرور سیړنیز بنسټ وایي افغانستان د خوړو او تغذیه په برخه کې د سویلي آسیا تر ټولو ناخوندي هیواد دی. د بنسټ چې مرکز په هندستان کې دی نن په خپل تازه سیړنه کې ویلي دوی د سیړنې پایله ښیي چې د 1.6 هیوادونو ترمنځ افغانستان د 9.9 نمبر په درلودو په سویلي آسیا کې د خوړو او د تغذیه نخوندیتوب له امله په لومړۍ درجه کې دی. د سیړنه کې هند، پاکستان، نیپال او سریلانکا نور هغه هیوادونه یا چې ویل چې افغانستان وروسته د خوړو د نخوندیتوب له لوړ ګواخ سره مخ دي. ابزرور سیړنیز بنسټ وایي دا وضعیت د یوې منطقې لپاره چې 600 میلیونه ماشومان پکې ژوند کوي او 33% وګړي له سختې ولګي او بې وزلۍ سره مخ دي اندېښمنوونکی دی. دا سیړنیز بنسټ که څه هم په سیمه کې د نورو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې له 5 کلونو د کم عمره ماشومانو د مړینې شمېره کمه ښایي خو زیاتوي. یوازې 2022 کال کې په دې هیواد کې 1.1 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ شوي دي. ابزرور د دې وضعیت لاملونه جګړه، وچکالی، طبیعي پیخي، سیاسي او اقتصادي وضعیت او پر افغانستان د اوکراین د جګړې اغیز بولی. په دې څېړنه کې د خوړو د نخوندیتوب له امله د سیمې د نورو هیوادونو په پرتله افغانستان د 8.2% پلرلو سره هغه هیواد بلل شوی چې د وګړو قدونی سمروشت نه دی کړی. ابزرور سیړنیز بنسټ وایي اړتیا ده چې د دې وضعیت د خوالي لپاره د سویلي اسیا په هیوادونو کې د خوړو او تغذیه د خوندیتوب اوسنۍ پالیسۍ له سره و ارزول شي. له طالبانو په افغانستان کې د افغانانو د خوړو د خوندیتوب او د بیوزلۍ د کمیدو په برخه کې د دوی د هڅو او پلانونو په اړه پوښتل خو وایندویانو یې ځواب را نه کړ. هغه د نړۍ د کاتولیکانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د جګړې او قحطۍ په اړه اندېښنه ښودلې. پاپ پرون د کریسمس په مناسبت په خپلو خبرو کې ویلي په یو شمېر په ځانګړي ډول افغانستان او د افریقا په ځینو هیوادونو کې جګړو وضعیت کړکېچن کړی او خلک یې له قحطۍ سره مخ کړي دي. هغه زیاته کړي موږ پوهیږو چې هره جګړه لوګ رامنځته کوي او خواړه د وسلې په توګه کارول کېږي او هغه چې خلک ورته اړتیا لري او لمه خلاص اوريږي دوی ته د وشمخنی ولکېږي. په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب او د ماشومان د خوارځواکۍ په اړه راپور داسې مال خبريږي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په غیر دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار د بندیز په اعلان سره 15 نړیوالو مؤسسو چې د افغانانو لاسنیوی یې کاوه خپلې چارې ځنډولې دي. هغه څه چې په دې هیواد کې د بېوزلۍ او لږې په اړه اندېښنې لا پسې زیاتې کړي دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د وی نوې څېړنې لمخې افغانستان د لوګي له اړخه په جنوبی اسیا کې تر ټولو بد ورځی ګالي دا په داسې حال کې ده چې کم تر کمه څلورو نړیوالو مؤسسو په افغانستان کې له پرون راهیسې خپل فعالیتونه درولې دي. لامل هم د طالبانو هغو پریکړو ته غبرګون دی چې د غیر دولتي بنسټونو په چوکاټ کې د خزینه کارکونکو په کار بندیز لګولې دی. دا چې دغه مؤسسو په افغانستان کې ستول فعالیتونه کول او فعالیتونه څومره ګټور وو همکار می په همدې اړه د خلیل روفي مدني فعال نظر پوښتلې ده.
مختلف بخشونه کې د انجوګانو لخوا خدمات ارزه کېدل او تر اوسه پورې ارزه کې خو څه بدبختانه چې نن سبا محدودیتونه ډېر سوی دي او حاکم نظام هر بخش کې لاس واحده کې تعامل د دې ګرځي چې د کومکونه کم سي. د انجوګانو بل خطاب دی و چې ظرفیتونو بخش کې اداري بخش کې یعنی قوي کادرونه هم هلته استخدام دل او پروسه د استخدام ډېر ښه شفاف او په دې چې دوی دونر درلوده باید دونر ته باید دوی پاسخگو حسابگیری پس از باید دوی نمید شفاف لار نه دوی باید استخدام نکن پیسه یا بودیجه چه دوی اخستل دوی باید هم خلق تا حسابگیری کول هم دونر تا هم حکومت دری سالور مرجع تا دوی باید حساب دیو.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې دودیزو مسایلو د حاکمیت په کتو سره ستاسو په نظر د دې انجوګانو د خزینه کارکونکو رول د خدماتو رسولو برخه کې څونه اغیزناک؟
بدبختانه اکثر کې له ولسوالۍ کې سنتي افکار هلته شته دي چې خدمات شزه ته باید شز لا ترس نه وشي. خو چې پخوا شزه د اجازه ای درلوده چې باید خدمات ترسه کې یا تطبیق پروژون متاسفانه شتن نظام دوی ده بندیزونه لگوله دی چه دا بدبختانه دیر منفی تاثیرات دارید. یعنی هم اقا پروژه چه باید تطبیق شید لره پروت ولایتونه که یاسیمه که هم ده اقا پروژه دی تطبیق نخنیوهی که وست اکثر در اول سوایی دی و اکثر جوگان زکتی دوی مکتب صادر کرده دی دینی فرمان مانای دایی که خلق ده خدمات اونه رسید خصوصا چیز لخوان ها چیز ده خدمات در زیاد که دل ده فرمان یعنی تطبیقی لحاظ نو برو مانای هم ده قدی.
مدنی فعال خلیل روفی و چه لازاده رادیو سراغه گیده.
آزادی رادیو پلندو چپو
آزادی رادیو پلندو چپو پر شپارس اشاریه او
نولس اشاریه اته
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د سرپرست څرګندونو نوی خبرګونونه پارولې دي. دای په یو نوی ویډیو کې وایي چې دوی تمدن او پرمختګ نه غواړي. تفصیل په دې راپور کې و.
اسلامی امارات دیر تکتلای شی بس دخلگو آبادی و تمدن دا مقصد یاسی وای بیا خوی ابتدائی کم جنگ نو سر پکار و ساما با مپلاز رو کردی وای شد با مازادی کردی وای
دا د طالبانو د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر ندا محمد ندیم غاګته هغه چې هر ځلې سرګندونی پارون کې او لپاراخ منفي خبرګون سره مخ کیږي. دا ځل بیا یو ویډیو خبره شوې چې پکې وایي د خلکو پرمختګ آبادی او تمدن د دوی لپاره لومړیتوب نه دی او کدا مسایل لومړیتوب وای ولې دوی شل کاله جګړه وکړه. هغه په دې ویډیو کې د خوځو د زده کړو لګول شویو بندیزونو په اړه وایي چې پر دوی اټومي وسله هم وکارول شي د بندیزونه به لري نه کړي. ندا محمد ندیم پر دې هم اعتراف کوي چې اسامه بن لادن دوی د لومړنۍ واکمنۍ پر مهال او هغه وخت چې امریکا یې ترې د سپارلو غوښتنه کوله افغانستان کې او له دوی سره وو. ندا محمد ندیم دا سیمال دوی د لومړنۍ واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د القاعده شبکې د وژل شوې پخوانی مشر اسامه بن لادن وجود تاییدوي چې روان کال د جولای په 1 د امریکا د وی بی پلوټ الوتکې په برید کې د القاعده بل مشر ایمن الزواهری هم وژل شو. خود طالبانو د لوړو زده کړو وزارت وایانزی احمد هاشمی وای دا ویډیو نه ویني دا بلکې د هغه وخت چې ندا محمد ندیم د کابل والی وو. خود هغه دې څرګندونه یو ځل بیا په ټولنیزو رسنیو او د سیاسي مسایلو د کارپوهانو پراخ خبرګون راپورته کړي. د ټولنیزو رسنیو یو ډیر شمیر کارونکو د ندا محمد ندیم له دې ویډیو سره لیکلي طالبان خپل اعتراف کوي چې د افغانانو آبادی پرمختګ او تمدن نه غواړي. ځینو نورو بیا لیکلي معلومه شو چې د طالبانو واکمنانو له لومړیو د القاعده په څیر ترهګرو ډلو سره اړیکه درلوده. د سیاسي چارو شنونکی عصمت قانی بیا وایي د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر افغاني او مذهبي سواد نه لري، نو ځکه په خبره یې دا ډول څرګندونه کوي.
د پاکستاني مدارس اوس هم ناکام ستون شوی دی. په وروستي وختونو کې په کوټه کې امامت هم نه ورته پیدا کېدو ته دغه مخکې دی. یو دغه لري برتري لري، دا چې د ملا هیبت الله پیژني او د هغې د تور نږدې ده. دا چې وایي چې موږ د مدنیت ضد یو، د تمدن ضد یو، د ترقۍ ضد یو، د پیشرفت ضد یو، ځان په خپله معرفي کوي، حاجت نشته چې موږ یې معرفي کړو.
پخوانی ډیپلومات عزیز معرج بیا د ندا محمد ندیم څرګندونې پروژه‌ای او استخباراتي بولي.
پل واقع نه ده، د ته هدایت ورکړ سره دا وظیفه لري. دا د نړۍ یو پروګرام ده چې اوس راځي افغانستان کې د نظام تغییر د پاره یو اقدام کې. دا تغییر د نظام په دوی په تړون کې طالبانو سره منل یو دا چې ځان واقع سره د اوکراین مسایل وو. نو بنا دغه لپاره ذهني او عیني شرایط هوارول دي. د ملت فاصله ده، همداسې نړیوالو ته خصوصا د امنیت شورا یو څلورتمې مادې پنځم فصل ته دغه لپاره زمينه مسايدي چې وي فیصله وکړي تر څو نړیوال په دې کې اقدام وکړي او نظام تغییر کړي او موقته اداره ما استراسي.
د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم روسیو کې د خپل خبرو لامل په یو جنجالي څیره بدل شوی او ډیر کله خبري خبرګونونه راپاروي. هغه مودوړان هم خپل خبرو کې د نجونو تعلیم د غرب فرهنګ بلل او چې د خبره د پخواني پاچا امان الله خان او د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پرمحل افغانستان ته را انتقال شوی.
ل خبرونو ور اخوا
د فارسی وینکو نړیواله کنګری د افغانستان په دننه او بهر کې د پهنټرنونو له ټولو استادانو غوښتي چې انجنونو محصلانو ته د انلاین زده کړو بهیر لسره پیل کړي او له دې بهیر سره یو ځای شي.
د خزینه محصلینو پر مخ د پهنټرنونو تر تړل کېدو وروسته د فارسی وینکو نړیواله کنګری د انلاین زده کړو پروسه پیل کړي. ولکه کې چې تر اوسه 150 استادان د افغانستان د دننه او بهر له دې بهیر سره یو ځای شوي دي. په افغانستان کې د پوهنتون یو استاد چې نه غواړي نومې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
کنګری جهانی فارسی گویان اقدام به برگزاری
د فارسی ویونکو نړیوال کنګری دوی ته د آنلاین ټولګیو د جوړولو لپاره اقدام کړی. د هیواد په دننه او بهر کې له استادانو غوښتنه کړې چې په داو طالبانه داو په دې پروګرام کې برخه واخلي. تر دې دمه له 150 څخه ډیر استادان له دې بهیر سره یو ځای شوي دي. په پام کې دی چې یو مجازي پانتون جوړ شي چې په تشکیل کې به 15 ځای ولري. د 15 پانځه د جوړولو کار بشپړ شوی. د روان شناسی، ټولنیز علوم، شرایط، سیاسي علوم او فارسی ادبیات 15 جوړ شوی دی. پروفیسران دی ګوګل میټ، ټلګرام، واتس اپ او زوم لاله زده کوونکو سره اړیکې نیسي او دوی ته د زده کړې مواد چمتو کوي.
د پوهنتون یو استاد روحینا ظفری چې د محل افغانستانه بهروسیږي ازادي راډیو ته وویل دوی له افغانستانه بهر له بیلابیلو پوهنتونونو سره په اړیکه کې دي. څو شي کولای محصلینو ته په خپلو څانګو کې اسناد هم ورکړي.
وید از دانشجویی که به انترنت
هغه زده کون کې چې انټرنیټ ته لاسرسی نه لري کولای شي د مرستې غوښتنه وکړي. او هغه افغانان چې په بهر کې میشتي کولای شي چې له دغو محصلینو ملاتړ وکړي او دوی خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
افغان خزینه محصلینې چې اوس پوهنتونونو ته له تګ څخه منع شوي د دې اقدام هرکلی کوي. د کابل طبي پوهنتون د طب پوهنځي د پنځم سمستر یوه محصله چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل. کله چې طالبانو دوی پوهنتونونو ته د تګ څخه منع کړي د دې وروستۍ ازموینې وې. نوموړې ښځینه محصلانو ته آنلاین زده کړو د پیل ستاینه کوي او دا د ټولو نجونو د مورال لوړولو لپاره مهم ګڼي.
ښوونکو دا ګام موږ ډیر ستایو چې د نجونو د آنلاین زده کړې شروع کړي دي او په دې هیله چې ټول استادان راپورته شي او په دې برخه کې همکاري وکړي تر څو چې هغه زده کړیالانو چې هغه څه په دې پوهنتون په دې دومره کلونو کې زده کړي دي نه چې هغه له هېره وځي یا لکڅه د دوی د روحیو په بیرته خکولو کې مهم رول ولري. دا چې معلومه نه ده کله به د دې د امر ثانی امر پر ځای کې نو خو به وي چې تر هغه وخت پورې استادان خپل همکاري وکړي او د آنلاین زده کړو پروسه جاری وساتي.
خود چارو پهن په دیان دی چې په افغانستان کې د برېښنا او انټرنیټ ستونزو ته په پام سره دا کار ډېر اغېزمن نه دی. د مورا پهنتون رئیس عزیز الله امیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
دا حل لار د موقت لپاره وی نو کېدلی سی یو ډیر شیات سلويخ فیصد ځوابګوی و سی دغه مشکل ته ولې کپ ټوله کې ورته فکر وکړو او د وګدې مودې لپاره دا په هیڅ ډول نشي کولای د هغه فزیکی د موجودیت د تحصیل ځوابګوی و سی ځکه خصوصا په دې تبیر شته کې عملی کار ته ضرورت ده لابراتوارونو ته ضرورت ده شفخانو کې ټریننګ ته ضرورت ده په اقتصادي وضعیت ټولو ته معلوم ده خلکو سره دغه امکانات نشته ټول خلک انټرنیټ نه لري ټول خلک برق نه لري
ښاغلی امیر له طالبانو غواړي چې پوهنتونونو ته د ښځینه محصلینو د نتګ په اړه خپله پرېکړه بدله کړي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د شنبې په ورځ یې د جدې میاشتې په درېیمه ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته د یو مکتوب په استولو سره تر بلې خبرتیا پورې پوهنتونونو ته د ښځینه محصلینو پر تګ بندیز ولګوه. د طالبانو دغه پریکړه له پراخو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوې ده. طالبانو د خپلې واکمنۍ په تېرو شپاړسو میاشتو کې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د نجونو زده کوونکو په تګ هم بندیز لګولی دی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
وسم ورزو ختیز ولایتونو ته دغلته په ختیز څلور ولایتونو کې نن دوشنبه د جدي پر 15 د فالج زد واکسین کمپاین پیل شوې ده.
په ختیز څلور ولایتونو کې د عامه روغتیا چارو مسولین وای نن دوشنبه د جدي په 15 نیټه په ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې د فالج زد واکسینو درې ورځنی کمپاین پیل شو چې په کې به په یاد ولایتونو کې له 15 کالو کم عمر ولس لکو ماشومانو ته واکسین ورکړل شي. د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست تویان نقیب الله رحیمی ازادي رادیو ته وویل
چې په ختیځ کې د پښتون ننګرهار کې د پولیو موهیتی سیمپلونه موږ مثبت واقعیت لرو. همدارنګه په ختیځ کونړ کې موږ د پولیو یو مثبت واقع لرو. په دې تر زبوین په خاطر باندې تیرو دوه میاشتو کې موږ مسلسل کمپاینونه ولرل. دا کمپاین کې به تر اتله د شاوخوا په 15 کال څخه کم عمر ماشومان واکسین شي. دا به زموږ دریم کمپاین یا د کوم واقعیت چې دلته پیدا شوی دی دل منځول په خاطر باندې ودی ته ځوبین.
د هغه په وینا چې د اقتصاد وزارت لخوا په بهرنی او کورنی مؤسساتو کې پر خزینه کار کوونکو بندیز لګول د صحت برخه پوری تړاو نه لري. دوی به دغه کمپاین کور په کور او د خزینه او نارینه او کارکونکو په وسیله تر سره کړي.
کمپاین زمونږ کور په کور به هم خزینه هم نارینه رضاکاران لوري ودا کمپاین تر سره کړي. زکه دا د صحت برخه چې دا د سمونه چې موږ د وزارت اقتصاد پریکړه ته ګورو نو جلال ټول هیوادوال دم دغه پیغام ده چې دغه وژن کې او ژوند ته دیدون کې د هغه په مقابل کې خپل ماشومان کې واکسین کې او کوم رضاکاران د سیمې ته ورزي او غوي سره همکاري وکړي خپل ماشومان ورته وګوري.
دغه کمپاین په داسې حال کې پیل کیږي چې په کونړ او ننګرهار کې د پولیو مثبت او موهیتی نمونو مندلو خلک پریشانه کړي دي او ویر لري چې کچیرته د یاد وایرس د منځوړلو لپاره اړین ګامونه پورته نه کړي شي نو په سیمه کې به د پولیو وایرس نور هم خپور شي. د کونړ یو تن اوسیدونکی سردار محمد
موهیتی سمپل او دغه پیخه چې په کونړ کې ښکار شوی د سره په کونړ کې خلک لري په تشویش کې دی او د ټولو کورنۍ او والدینو نظمونه هیله ده چې د خپل تل پنځه کلنۍ ښکته کوچنیان کوي د میلمه نوي زیږیدلي دی باید واکسین کې ترڅو د دې راتلونکي ژوند ښه او سالم وي. دا یو خطرناک وایرس دی کچې ته زمونږ ماشومان په دغه باندې اخته شونو د دوی لپاره بیا داسې تداوی نه نشته چې دوی پیروغ شي. یوازې د پولو دوه څاڅکي واکسین دي چې دوی د تلپاتې معیوبیت څخه ژغوري.
په ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې په داسې حال کې د فلج ضد واکسینو کمپاین پیل کیږي چې لدې دوه ورځې وړاندې د هیواد په نور ولایتونو کې بیا دغه کمپاین پای ته ورسېده. که څه هم چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال په افغانستان کې پیخې کمې شوې او په ټول هیواد کې دوه مثبتې پیخې موندل شوې دي چې یوې په کونړ او بلې په پکتیکا کې ده او د دې ترڅنګ د کوزی پښتونخوا په وزیرستان کې 40 ماشومان بیا په ګوزن اخته شوې دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2100 یو سلو 40 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو رو رو رسیدو د دغه مخامنه خبری مجلې د پای شیبو ته وړاندې ستاسو په غږ سبچوي پیغامونه هم لرو. خو اوس ورزو د کرکټ نړۍ ته دا چې په کرکټ کې وروستي خبرونه سیدی خپل همکار بختیار ساحل نبی وورو.
د کرکټ نړیواله شورا د ټیسټ اتلولې په پاره د پاکستان په کراچۍ ښار کې د کوربا هیواد او نیوزیلند ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه پیل شوې ده چې پاکستان توپ وهنه کوي. بل لور ته بیا د سویلي افریقا او استرالیا ترمنځ دویمه ټیسټ سیالي هم پیل شوې ده چې افریقا په توپ وهنه کې یو اربیا خپل پیل نه درلود. پاکستان پچا ګټلی او توپ وهنه کوي. پاکستانی لوبډل مشر بابر اعظم یو اربیا سلیزه جوړه کړې او له پخواني لوبډل مشر سرفراز احمد سره یې تر دې دمه اوږده ملګرتیا دوام لري. د یو پاکستانی توپ وهونکي په توګه بابر اعظم په 2022 زیګدیس کال کې تر دې دمه 2400 منډې جوړې کړې او تر ټولو پاکستانی توپ وهونکو مخکې دی. دغه ریکارډ په خواله محمد یوسف سره و چې په 2006 زیګدیس کال کې 2415 منډې کړې وي. همدارنګه په یو کال کې د ډیرو نیمه سلیزو جوړولو ویاړ هم په خپل نوم کړی. نوموړي تر دې دمه په یو کال کې 25 ځله نیمه سلیزي وهلې دي او دا ریکارډ مخکې له ریکی پوینټینګ سره و چې په 2015 کال کې 46 نیمه سلیزي وهلې وي. پاکستان د انګلند پر وړاندې په ټیسټ سیالیو کې له دریو ماتو وروسته د خپل بورډ په مشرۍ کې بدلون راوستی دی. پاکستان د خپل کرکټ بورډ له مشرۍ رمیز راجا لري او پر ځای نجم سیټي راوست. کله چې سیټي د کرکټ مشرۍ پیل کړه هغه د غوراوي کمیټي او لنډمهاله ډلګۍ وټاکله چې مشرۍ پخوانی بریدګر کرکټر شاهد افریدی ته ورکړه. افریدی په خپل لومړني کار کې درې لوبغاړي میر حمزه، ساجد خان او شانواز دانی د نیوزیلند پر وړاندې د ټیسټ سیالیو په نوم لړ کې زیات کړل چې میر حمزه په نننۍ لوبه کې هم شامل دی. په ټولنیزو رسنیو کې وروستیو خبرونو ویلي دي چې د پاکستان د ټیسټ سیالیو مرستیال لوبډل مشر محمد رضوان هم خاید افریدی له لوري له سیالیو کینول شوی وي او پر ځای سرفراز احمد غوره شوی دی. محمد رضوان په څو وروستیو ټیسټ سیالیو کې د پام وړ لوبې ونه کړې او پاکستان د انګلند پر وړاندې د ټیسټ لوب لړۍ 3-0 وبایلله. 25 کلن وکټ کیپر توپ وهونکي سرفراز احمد خپل وروستی ټیسټ لوبه د 2019 زیګدیس کال په جنوري میاشت کې له سلویلي افریقا سره کړې وه. هغه تر اوږد انتظار وروسته راستون شو نیمه سلیزه یې ووهله چې تر دې دمه ناستوزېدلی ولاړ دی. بل لور ته د سویلي افریقا او کوربا استرالیا ترمنځ دویمه ټیسټ سیالي تیره شپه پیل شوې ده چې افریقا په خپل لومړۍ پاڼۍ کې 109 منډې کړې دي او استرالیا تر دې دمه بیا د خپل لومړۍ پاڼۍ پیل ډیر ښه کړی دی. د استرالیا لپاره په توپ اچونه کې کیمرن گرین 15 وکټې ترلاسه کړې دي. استرالیا په لومړۍ ټیسټ لوبه کې سویلي افریقا ته یوازې په 2 کې ماتې ورکړې وه او د کرکټ اکثرو لوبغاړو د ګابا لوبغالي په وشتنځای نیوکې وکړې او هغه د ټیسټ لوبو لپاره نامناسب یاد کړ. د یادونه ده چې استرالیا تر دې دمه د ټیسټ اتلولۍ د لوبو په درجه بندۍ کې لومړی مقام او سویلي افریقا دریم ځای لري.
اوریدونکو په همدې سره د دغه ماخامنۍ خبری مجلې خبری راپورونه هم پای ته رسیږي. زموږ خبرونه د ماخام تر 2 دوام کوي. په پاتې 2 شیبو کې ساسو په غږ ثبت شوی پیغامونه لرو. هله دا وایوري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه شرالی شاکری د کندهار ولایت د نیشت ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم. باید وویل سي چې د ځوانانو په استازیتوب وروره د نیش ولسوالۍ ته هیڅ ډول خدمت نه په 40 کاله کې سوی دی، نه اوس توجه ورته کیږي. نو د افغانستان د موجوده حکومت څخه مې یوازینۍ غوښتنه او ارزو او هیله مې دا ده چې د افغانستان حکومت باید موجوده حکومت دې ته فکر وکړي چې د کندهار ولایت د نیش ولسوالۍ ته خدمت سوی نه دی او د 40 کاله کې 40 کاله کې جنگو ډیر ځپلې ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد احمد لغمان ولایت ته پیغام پریدم. دلته چې دا کومې ټوکنې ورکول کیږي دا ګوره مستحق خلکو ته نه رسیږي. ملکان خلک ټول د واسطو کارونه دی. هله د چاړو چارواکي دې ډیره توجه وکړي. مننه.
زه په لکندار ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. دا زموږ د مایبینو پیسې دا څوک عمر کیږي چې دی راغلي ځاګه د نیو د شپږو میاشتې مې پیسې راکېږي نورم پاتې دي. نو چې په دغه ژمي کې رانه کې نو بیا موږ ته بیا څه پیدا کوي؟ دلته دا یک تکسات جب بحران دی. دلته هیڅوک زموږ غږ ولا کاوري. تاسو خو دغه زموږ په باره کې د مشرانو سره یو خبرې وکړي.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.